ای برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې 4:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی د الوتکې د نسکورېدو او د هغه لمړنی وروسته په ایران کې 15 ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. په لبنان کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلی دی. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د 2 موټرو له ټکره وروسته یو موټر د یوه کور له کوټې سره ولګې چې په پایله کې د دې کور 4 غړي او 1 تن هم د موټر سپرلی مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوي ولسمشر لای چینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات ټینګ وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېد. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمان تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پرمخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2020 کال په جون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و. د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم 2 اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم 3 کلونو کې د ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي. ایا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وجل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران حکومت د ایران ولسته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړی دي او خپل غم شریکی ور سره شریک کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د سیمه ایز همکاری په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقدر ارزښتناک بللی دی. کراشو دې ته چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور دیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د بدزنی آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلی جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب غفور لیوال، هم د ټلیفون لار را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته راغلاست د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما او ستاسو ستانکزی او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنگي کې دي، هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسائل یو څه سره بدل شوی. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپل ټولو پولو باندې دیوال پورته کی او ګواکې له دغه ناحیې نه خپل امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کی او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې او ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو تر منځ راوستله. په هر صورت دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه پکې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې او هم یې د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان و له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوس اخپور که او دی زنو کڑیو پا تیرا با دی زنو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لانده روابط در لودلی دی. بیا وروست ترگه چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنس نکیگی و پا افغانستان که در روسان و دیگر غل پا پایله که روسان زنگر گروپونو او اشخاصونه د نفوذ دی وسیله او د مداخله در وسیله او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقی لحاظ مختزی. په تیرو شلو کلو د جمهوریت که هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسی مختوله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو ورته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامي کړکیچونه وو، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغې زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره له دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ یو او لبل خوانه یو ډول دولتي تروریزم د خپل څو څلوېښت کلن موجودیت سه اعمال کړی. بنابراین زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
مننه ستانګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا وروستۍ درې کلنې دورې ته، د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پالی د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوي دي. حوثي یاغیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې یو په ځینو کښتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت ته په پام سره فکر نه کوي چې دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي؟ فکر نه کوي
یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه؟ البته دا یو څه وخت دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشادي او که څه ترشادي؟
څه فکر کوي؟ درې الیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپله رئیسي د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان، د ختیځ آذربایجان والی، او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو، او ځینې نور کسان دا را لویږي. او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
لا تر اوسه وخت نه او بیا په تېره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام، دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا کې جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري، او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکوي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته که را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې، د عربي هیوادونو تر پریده او بیا تر افغانستانه او بیا حتی تر یوکراین پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډېرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت، اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. نو پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بله لایا یا یو بر پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړ لاندې څور از مخکې دغه رئیسی ورغه پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مدایي چې په دغه سي ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټ دي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر دې دا بحث د ایران له د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونه حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسی ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمږه کوم پټولا کې نه د دلبره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغیراسي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغیر راشي، مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا هم تکرار وایم چې کوم تغیر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک به نه وي. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت له اوله ورځې نه بیا تر ننه پورې، یعنې د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو نو ډیر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستنغزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو
د قضایا قوې مشر پاتې سوی د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کېږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغېز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري، او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون میزان ډیر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډیر زیات باور نه لري، او اماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به ورلمخه لسانی نه استل کیږي، دا د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک الته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان دا څه نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده، دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. هلته ډېر قوي احزاب نشته، یا ووایم چې احزاب شته، دا احزاب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که تاسو په د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاري، او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په هغه کې په ایران کې داسې انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستنه زیسب د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاد او سفیر قومي خاغلی متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه، که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. د طالبانو فکر کوي چې د دغه مراسمو کې د کچیر طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي هغه پروتوکولونو ته په پام سره، یا ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی د لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي؟
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. د دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مر سره ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع له دې پلوه خبرې وکړې چې دا پیښه به د کاب د تهران او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اړیکو کوم اغیز وکړي کنه، او د غراز د دې پیښې ځینې نور اړخونه مو هم له خپلو میلمنو سره وڅېړه. کور ودان چې ازادي راډیو اوري.